بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو دوستانو، زموږ ته د سلامونه نیکی هیلی او خیر پیرزوونې قبول کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجري لمریز کال لقب د میاشت څلورمه نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د رجب یزبرګ د میاشتې له 20مې او د 2022 میلادي کال د فروری له 23مې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 5:30 بجې خبرونه اوري. بیا به د یوکرین په بهانه د روسیې په خلاف د لویدیځ ظاهري بندیزونه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کوو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام واوري. له دې وروسته به په هنداره پروګرام کې له افغانستانه د شوروي د ځواکونو د وتلو د کلیزې په مناسبت له دوو افغان کارپیژاندو، شیخ عبدالکریم او سید رحمان سالار سره وغږیږو. او په اخر کې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي. له لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سلټه کې ولسمشر رئیسی له قطر سره د ملګرتیو په پراختیا کې د خوندونو په لرې کولو تاکید وکړ. امیر عبداللهیان وویل د ویانا خبرې اترې حساسې او مهمې مرحلې ته رسیدلې دي. ایران له پاکستان سره د پوله ییزو مبادلاتو په اسانتیا تاکید وکړ. او په افغانستان کې د امریکې په خلاف مظاهره هماغه رنګ دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل د ایران او قطر ترمنځ د تجارتي، اقتصادي او پانګونی خوندونه به ډیر زر لرې کړی شي. سید ابراهیم رئیسی چې د قطر د امیر په بلنه یې دوحې ته سفر کړی و، د دو اړخیزو تعلقاتو د پراختیا د تعقیبونې نه علاوه د طبیعي ګیسو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې په شپږمه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی نن سهار قطر ته له دوه ورځني سفر نه پر راستنېدو له خبریالانو سره په خبرو کې د دغه سفر لاسته راوړنې بیان کړي، او وی ویل دغه سفر د ګاونډیتوب د سیاست په لړ کې په دوه مهمو هدفونو سره، یعنی د متقابل اعتماد او له ګاونډیانو سره د ملګرتیا او د سیمې په اقتصاد او تجارت کې د ایران د ونډې په زیاتولو سره ترسره شو. هغه د قطر له لوړ رتبه چارواکو سره خپلو لیدنو کتنو ته په اشاره سره زیاته کړه، په دغو کتنو کې د دوه اړخیزو تجارتي، اقتصادي، انرژي، کلتوري او په خاصه توګه د پانګونې د مسایلو په اړه بحث او څېړنه وشوه. هغه واضح کړه چې له قطر سره 14 موافقه لیکونه لاسلیک شول چې په کار دی عملی شي، او د قطر امیر د دغه هیواد لوړ رتبه چارواکي وګمارل چې د دغه موافقه لیکونو او تفاهم لیکونو اجرایی کارونه زر تر زره تعقیب کړي. امیر عبداللهیان وویل د ویانا خبرې اترې حساسې او مهمې مرحلې ته رسیدلې. د ایران خارجه وزیر د دې په بیانولو سره چې امریکې تر اوسه د خپل روغ نیت د ثابتولو لپاره هیڅ عملی اقدام نه دی کړی وویل د ویانا خبرې اترې حساسې او مهمې مرحلې ته رسیدلې دي. د ایرنا د رپورٹ لمخې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په تهران کې د عمان سلطنت له خارجه وزیر سره په ګډ اخباری کانفرنس کې د ویانا د خبرو اترو په اړه په دې باندې په تاکید سره چې هم هغه شان په خبرو اترو کې ډیر لږ خو ډیر مهم موضوعات باقی پاتې دي وویل. د ایران اسلامي جمهوریت به د ویانا په خبرو اترو کې په هیڅ وجه لخپلو سروکر خو تیر نشي. د ایران د ډیپلوماسۍ د ادارې دغه مشر وویل ایران د ویانا خبرو اترو ته ښه ګمان لري او هیله من دی چې په خبرو اترو کې باقی پاتې لږ حساس او مهم موضوعات به له لویدیځ لوري سره په حقیقت پسندۍ سره په راتلونکو ورځو کې نتیجې ته ورسي. د ایران خارجه وزیر همدارنګ د عمان له خارجه وزیر سره د کتنې د جزئیاتو په بیانولو سره وویل د دواړو هیوادونو تعلقات په ډېرې ښې لارې کې شتون لري او په نننیو خبرو اترو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د سیاسي تعلقاتو په شان چې په ډېره لوړه سطح کې شتون لري اقتصادي او تجارتي ملګرتیاوې د بهم د پراختیا لپاره زیاتې هلې ځلې وشي. د عمان خارجه وزیر بدر بن حمد ال بوسعیدی د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی لپاره د عمان د سلطان هیثم بن طارق آل سعید له یو کتبی پیغام سره نن تهران ته راغلی. لدې مخکې امیر عبداللهیان له یورو نیوز سره په مرکه کې وویل که لویدیځ لوری وغواړي له هغه څه سره چې په ویانا کې په میز پراته دي حقیقت پسندانه چلند وکړي نو په څو ساعتو کې د وروستۍ موافقې مرحلې ته رسیدی شو. د ویانا ښار په کربور هوټل کې د ایران سلور جمع یو ډلې او د اروپایي اتحادیې د غږ ملون کې ترمنځ د خبرو اترو د اتم پړاو په چوکاټ کې سلا مشورې روانې دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له یورو نیوز سره په مرکه کې د دې په بیانولو سره چې ایران د ویانا په خبرو اترو کې ډېرې نرمۍ ښودلې دي وویل د ایران له نظره د موافقې د وخت ټاکل د لویدیځ لوري په اختیار کې دي او د دغه لوري له حقیقت پسندۍ او د عمل له نوښت سره تړاو لري. د ایران د خارجه وزیر تاکید وکړ په جدیت سره په ویانا کې د خبرو اترو په میز ټینګ پاتې بخنه غواړو. د ایران د خارجه وزیر تاکید وکړ ایران به په جدیت سره په ویانا کې د خبرو اترو په میز ټینګ پاتې شي د دې باوجود چې لویدیځي لورو په خبرو اترو او سختو مرحلو کې سوزل وویل چې کېدی شي د خبرو اترو میز پرېږدي. امیر عبداللهیان د دې په بیانولو سره چې امریکې د برجامې ټیمي مذاکراتو کې یو لړ محدودیتونه رامنځته کړي دي زیاته کړه. بیا بیا وایي چې د امریکې ولسمشر جو بایډن یوې ښې موافقې ته د رسیدو لپاره روغ نیت لري خو کله چې دا خبره د امریکایي لوري له چلند سره پرتله کیږي نو له یو ډول تناقض سره مخامخیږي. هغه د دې په بیانولو سره چې د امریکې یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونو او درې هیوادونو برطانیې فرانسې او جرمني بې عملی له 2015 نه تر اوسه د ایران لپاره یو لړ مشکلات رامنځته کړي دي وویل د هغو ټولو کوششونو باوجود چې حتی په امریکا کې ټرمپ د مدیریت په دوره کې له زیات نه زیات دباو په سیاست کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف اوشل د ایران د ګوښه کولو په نامه سسیز رامنځته نه کړی شو. د ایران خارجه وزیر همدارنګ په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت په وړاندې د تهران د سیاست په باره کې وویل په افغانستان کې د نوي حالت په رسمیت پیژندلو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت معیار او ملاک د ټولو قانونو په مشارکت سره د پراخ بنسټ حکومت تشکیل دی. امیر عبداللهیان زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان سره 900 کیلومتره ګډه پوله لري او هر ورځ له 5000 زیات کډوال افغان ښځې سړي او ماشومان د ایران د پولو لوري ته راځي. د هغو امنیتي مسایلو په وجه د دواړو هیوادونو په پولو کې چې شتون لري ایران د افغانستان له موقته چارواکو سره په ارتباط کې دی. البته د طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه هغوی ته په واضح توګه وویل شول چې دا چاره د پراخ بنسټو حکومت له تشکیل سره مشروطه ده. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر وویل د ایران او پاکستان چارواکو په تیرو سلویختو کلونو کې له یو بل سره راشه درشه لرلې ده چې دا چاره د ملتونو حکومتونو د نږدې تعلقاتو د ژوروالي ښودنه کوي. ایران او پاکستان د تجارتي مبادلاتو په زمینه کې د یو بل مکمل مکملون کی گنل کیږي چې د سامانونو د ترانسپورت د مال په بدل کې د مال د ټیکسونو د کمښت او د پولیسو بازارګیو د جوړولو د برخو په شمول د ملګرتیا په پراختیا سره زیات تر مشکلات لمنځه لري کولای شي. زموږ د خبریال د رپورت لمخې د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر محمد باقر قالیباف پرون په تهران کې د پاکستان د قومي اسمبلی د نائب مشر قاسم خان سوری په کتنه کې د دې په بیانولو سره چې د ایران او پاکستان تعلقات زیات پخوانی دي او دغه تعلقات د اسلامي انقلاب د کامیابۍ له وخت نه په سیاسي، کلتوري، اقتصادي او امنیتي وغیره برخو کې زیات ژور او نږدې شوي دي زیاته کړه. د ایران د اسلامي شورا جرګه او حکومت په سیاسي، اقتصادي او کلتوري وغیره برخو کې له پاکستان سره تعلقات په پراختیا زیات تاکید لري. محمد باقر قالیباف هفدارک د ایران او پاکستان ترمنځ له ګډو پولو ایزو بازارګیو او اډو سره د اړوندو چارو تعقیبونه باندې تاکید وکړ. د ملګرو ملتونو له استازي سره طالب چارواکي کتنه وکړه. طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي د دغه هیواد د وروستیو حالاتو په باره کې سلا مشورې وکړې. د افغان اواز رپورټ له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر یو نامه د ډیبورا لاینز او امیر خان متقی بیگانه کتنې په تاییدولو سره وویل په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغان خارجو د حقوقو د ساتنې او د دغه هیواد د اقتصادي مشکلات د هواری په زمينه کې د نظر تبادله وکړه. هغوی مدرسو ته د جنکو او لکانو د ستنېدو لپاره چمتووالو په اړه هم خبرې اترې وکړې. دا په داسې حال کې دي چې زیاتره افغان وګړي د له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او د نړیوالې ټولنې لخوا بشردوستانه مرستو ته ضرورت لري. په ننګرهار کې د تورو شیشو گاډو لرونکو په تګ راتګ باندې بندیز لګېدلې دی چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو پر ګرځېدو بندیز ولګېده. د ننګرهار د والي ویان قاضي مولا عادل وای د تنظیم رئیس او ننګرهار والي مولوي محمد داود مزامل د حکم له مخې تر دې وروسته په ننګرهار ولایت کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو پر ګرځېدو بندیز ولګول شو او د دې حکم له مخې د طالبانو په ګډون هیڅوک نشي کولی د تورو ښیښو لرونکو موټرو کې وګرځي. د ننګرهار د والي ویان وویل دا ګام د ښه امنیت د راوستلو او د خلکو د ارامتیا په موخه اخیستل شوی دی.
د ختیځو تنظیم رئیس او د ننګرهار والی ملا محمد داود مزمل سه په لارښوونه له دې وروسته مجاهدین او عام خلک نشي کولای چې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو کې وګرځي. ټول مجاهدین چې د کورولا، ټوډي او فیلډر موټرونو څخه ګټه اخلي مکلف دي چې د خپلو موټرونو ښیښې پاکې کړي. همداراز ولسي خلکو ته هم په درنښت سپارښتنه کیږي چې د خپلو موټرونو تورې ښیښې پاکې کړي. دا پریکړه د خلکو ستونزو حل په موخه شوې تر څو ولسی خلک په راحت او آرامه فضا کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ یوسي او د تورو ښیښو له امله ورته ستونزې رامنځته نشي.
د ننګرهار د والي د ویان پروانه کې هر څوک له دې حکم سره غړونه وکړي له خورا سخت غبرګون سره به مخامخ شي. په دې وروستیو کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو نه په ګټه اخیستنه د ناقانونه کړنو ترسره کېدو خلک اندېښمن کړي وو. په ننګرهار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو پر ګرځېدو داسې مهال بندیز لګول کیږي چې د دې ولایت د استخباراتو ریاست هغه دوه تنو د نیول کېدو خبر ورکړی چې د خلکو د ویرولو په موخه به یې پټې پاڼې خپرولې او له خلکو به یې په بېلابېلو نومونو د پیسو ترلاسه کولو غوښتنه کوله. د استخباراتو ریاست له لورې په خپرو شوو معلوماتو کې ویل شوي چې نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د شرعي قانون په رڼا کې به ورسره چلند وشي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان په سلګونو لوبغاړو یا ورزشکارانو هم د افغانستان د نورو لس په شان د افغانستان د پیسو په کنګل کولو کې د امریکې د حکومت اقدام یو بې شرمه او غلا کوونکی کار وباله. زموږ د خبریال د اکنا خبری اجانس له قوله رپورټ ورکړ. د افغانستان په سلګونو ځوانانو لوبغاړو نن په کابل کې د امریکې په خلاف په مظاهره جوړولو سره له دغه هیواد وغوښتل د افغانستان کنګل شوي پیسې دې آزاد کړي. دوی همدارنګ مړه دي وي امریکا زنده باد افغانستان په شان شعارونه ورکول او په لاسونو کې د افغانستان د ټاټوبي او ولس په خلاف استعماري دسیسې او اقدامات خطرناک بللو او دغه رنګ په بے شرمۍ سره د امریکې شړل او په هر ډګر کې ورسره د مقابلې په شعارونو سره پلی کارډونه هم اوچت کړي وو. د امریکې ولسمشر جوزف بایډن په افغانستان کې د لوګي او بې وزلۍ او اقتصادي بحران له اوس سره په یو وخت د دغه هیواد شتمنیو په مصادره کولو او کنګل کولو سربیره له دغو پیسو یوه برخه د ستمبر د 11مې د پیښې د قربانیو کورنیو ته د ورکولو امر کړی دی. خبرونه ختم شو.
سیاسی تبصرہ.
د یوکرین په بهانه د روسیې په خلاف د لویدیځ ظاهری بندیزونه دا زموږ د تبصرې عنوان چې شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د روسیې لخوا د یوکرین په ختیځ کې د ډونیټسک او لوهانسک په رسمیت پیژندلو اعلان د لویدیځ رد عملونه را برسېره کړي دي. په دغو رد عملونو کې د مینسک د موافقه لیکونو د خلاف ورزی په توګه د غندلو تر څنګه د روسیې په خلاف بندیزونه ولګیدل، خو دغه بندیزونه له دې زیات چې واقعي او تاثیر کوونکي اړخ لري نمایشي او ظاهري اړخ لري. د امریکې ولسمشر جو بایدن د ولادیمیر پیوټن لخوا د ډونیټسک او لوهانسک د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو له اقدامه ورسته په خپل وړومبنۍ وینا کې د دې په بیانولو سره چې د ولادیمیر پیوټن اقدام په یوکرین باندې د یرغل شروع ده د ماسکو او د روسیې د دوه سترو مالی ادارو په خلاف د بندیزونو د لګولو خبر ورکړ. د امریکې د خزانه داري د وزارت د اعلان له مخې د روسیې وی ای بی او پی ایس بی بینکونه د امریکې د بندیزونو په لیست کې شتون لري. د امریکې د خزانه داري وزارت ادعا کړې ده چې د روسیې دغه دوه مالی ادارې د روسیې د عمومي او دفاعي مالی بودجې په پوره کولو کې مهم رول لري. اروپایي اتحادیه هم د روسیې په خلاف د بندیزونو د یو پیکیج د عملي کولو خبر ورکړ چې دغه هیواد د ډوما 350 غړي او 20 نور شخصیتونه او ادارې په نښه کوي. د دغه اتحادیه د بهرنی سیاست د مشر جوزف بورل د اعلان مخې د ډونیټسک او لوهانسک او اروپایي اتحادیه ترمنځ اقتصادي تعلقات پرې شوي دي او همدارنګ روسیه به د اروپایي اتحادیه مالی بازارونو او سرمایې ته لاسرسی ونه لري. همدارنګ د جرمني وزیر اعظم اولاف شولتز د نورد سټریم دوه نومي د ګیسو پایپ لاین د عملی کېدو د ځوړند په حال کې دراوستلو حکم ورکړ. د روسیې د ملي امنیت د عالی شورا د سیکرټر مرستیال دیمیتری مدودوف د دغه اقدام پر رد عمل کې وویل پکار دی په اروپا کې د هر زر مربع مکعب میټرو ګیسو په بدله کې د 2000 یورو ادا کولو په تمه اوسو. خو د روسیې په خلاف د بیمخینی بندیزونو د لګولو په باره کې د لویدیز د مخکینو ګواښونو باوجود د لویدیزوالو اعلان شوي بندیزونه زیاتره نمایشي او سمبولیک اړخ لري او د یوکرین د ختیځ د مسلې په وړاندې د روسیې د تګلارې د بدلیدو په خاطر هغې ته مؤثره زیانونه نشي رسولی. دې ته په پام سره چې د روسیې مرکزي بینک او مالی نیټورک هم هغه شان خلاص دي او د خپلو تیلو او ګیسو د خرڅولو او صادراتو پیسې د بینک له لارې وصولولی شي. د امریکې لخوا د دوو بینکونو بایکاټول زیاتره رسنۍ تبلیغات دي. همدارنګ په اوس حال کې د روسیې ټول بینکي نیټورک ته د لاسرسي امکان شته. همدارنګ تر هغه وخته چې اروپایي هیوادونه له روسیې ګیس اخلي او پیسې ورکوي ماسکو به اروپا ته د ګیسو د صادراتو د بندولو اقدام ونکړي. خو که د روسیې ټول بینکي او تجارتي نیټورک بایکاټ شي او روسیې ته د پیسو د ادایګۍ امکان شتون ونه لري نو نور به ضروري نه وي چې ماسکو اروپا ته د ګیسو صادرولو ته دوام ورکړي، ځکه چې په بدله کې به پیسې نه وصولوي. له بلې خوا روسیې چین ته د ګیسو د صادرولو اوږدمهاله معاهده لاسلیک کړې ده او د دغه هیواد د تیلو د مشتریانو لپاره هم تقریبا دغه شان حالات موجود دي. په حقیقت کې د روسیې د بینکونو په بشپړه توګه بایکاټول او آزادو مبادلاتو د لاسرسي پرې کول خپل اروپا ته هم سخت زیان رسوي. د روسیې له ګیسو سره د اروپا 60% وابستګۍ ته په پام سره اصلا د اروپایانو لپاره د بشپړ بایکاټ امکان نشته. د نورد سټریم دوه نومې ګیس پایپ لاین بایکاټ هم یوازې سمبولیک شکل لري، ځکه چې دغه پایپ لاین لا عملي شوی نه دی. په حقیقت کې له یو بل سره د روسیې او لویدیز دوه اړخیزه وابستګۍ په وجه لویدیزوال د سختو زیانونو او تاوانونو له زغملو نه بغیر روسیا نشي بایکاټولی. تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ زمونږه خبرونه لا دوام لري، نو اوس پامو کوي بل پروگرام.
تل پاتې وژمې کلون اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو د تلپاتی وجمه د پروگرام لا یوی بلی برخی سرمو ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شانوینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لوت توګه درته وړاندې کوو. دوی د رهبری د ستر مقام د دغه ټولګي په 350 برخه کې فرمایي چې پیغمبرانو هم خپل ټول حرکتونه د وګړو له روحي انقلاب پیل کړل، او امام هم د هغوی په پیروي دغه لوی سیاسي غورځنګ په لاره واچوه. راځئ چې د هغوی ویناو ته پام وکړو. هغه حضرت فرمایي پیغمبرانو هم خپل ټول حرکتونه د وګړو له روحي انقلاب پیل کړل، دا چې امیر المؤمنین علیه السلام فرمایي لیستعدوهم میثاق فطرتی ویذکرهم منسی نعمتی ویثیروا لهم دفائن العقول. همدا دی یستعدوهم میثاق فطرتی، یعنی هغه پټ انسانی فطرت په هغوی کې بیداره و، او هغوی تحرک او عمل کولو او اقداماتو ته هڅول. امام خمینی هم دغه شان پیل وکړ. البته زه ارو مرو ادعا نه کوم چې دغه غونډې دوی جوړولی د دې لپاره چې وروسته ترې لوی سیاسي غورځنګ جوړ شي. زه له دې نه یم خبر، خو هغه څه چې مسلم دی دا دی چې دغه اخلاقو او تذکر له لارې دغه حرکت جوړول دغه د معنوي غریزو او د انساني فطرت متحرک کول او د زړونو تیارول د امام روده و. له دې ځایه یې پیل وکړ تر دې چې په پراخه سویه د یو ولس تحول او بدلون ته ورسید، که هغه د مبارزاتو په دوران کې وو چې زه به د دغه بدلون ځینې بېلګې درته عرض کړم، او که د انقلاب له کامیابۍ وروسته. دوی د کلمې په واقعي معنا سره د ایران په ولس باندې بدلون راوسته. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مازه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری شه.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. له فاطمی خور څخه ډیره زیاته مننه. اوس هم زما همکار چمتو دی چې په هندارا پروګرام کې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د کلیزې په مناسبت له دو افغان کارپیژاندو او شناندو شیخ عبدالکریم او سید رحمان سالار سره وغږیږي.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلی چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې،
خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ایزانو د هنداري له بلې خبرونې سره مو په خدمت کې یو. ګلونو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، دوه ورځې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو د دونیتسک او لوهانسک خپلواکۍ په رسمیت پیژندلې او په کرملین ماڼۍ کې د دوغو جمهوریتونو له مشرانو سره د دوستۍ او د ملګرتیا تړونونه لاسلیک کړي دي. د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو مشرانو دینیس پوشیلین او لیونید پاسچینیک د روسیې له ولسمشر پوتین څخه غوښتي وو چې دغه سیمې د خپلواکه جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژني. د پوتین د دغه اقدام په مقابل کې د اوکراین لویدیځ پاله حکومت چې د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ په هیلې سره له روسیې سره د ډغرې وهلو ډګر ته ننوتې، د ماسکو له ډیرو خبرداریو سره سره په ناټو کې د غړیتوب د ترلاسه کولو مسأله تعقیب کړې ده او غواړي د دونیتسک او لوهانسک د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو کې د روسیې بېسار اقدام ته غبرګون وښيي. اوکراین دوه لارې په مخ کې لري. یا د روسیې پر ضد د لویدیځ د خبرداري ورکوونکو اقداماتو ته هیله من شي چې له سویفت څخه د روسیې د ایستلو په شمول یې د ماسکو پر ضد د ملامتونکو بندیزونو د لګولو او د روسیې د اساسي شیانو په صادراتو باندې د بندیز د لګولو ژمنه یې کړې ده، چې په دې ډول ماسکو له خپلو وروستیو اقداماتو څخه شاته کولو ته مجبوره سي. بل لار دا ده چې په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د کریمه سیمې د یو ځای کېده د سناریو د مخنیوي لپاره په دونباس پراخه پوځي حمله وکړي او بیلتون غواړو ته ماته ورکړي او یو ځل بیا دغه سیمه د اوکراین قلمرو ته ورستنه کړي، خو روسیه مخپل نیم ځواکونه پولو کې تیار سای کړي او دغه چاره دومره اسانه نه ښکاري، بلکې دا به د یو کور ورانونکي جنگ سبب وګرځي. په هر حال اوکراین او د هغه لویدیځ وال ملګري لکه امریکا، انګلستان او داسې نور که له دغو دوو هر اقدام وکړي، پایلې به یې نه یوازې د نړۍ بلکې زموږ د سیمې لپاره ډېرې زیانمنې وي. نړۍ چې د کرونا په شان ناروغۍ له پایلو کړیږي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د یو بل جنگ طاقت نه لري. موږ به نن په هنداره کې په دې مسله رڼا واچوو چې که د اوکراین په مسله کې د دواړو لورو لخوا ورکړې درکړې من جمله د روسیې پراخ بندیز یا جنگ عملي سي، نو د نړۍ او په تېره بیا زموږ د سیمې لپاره به یې پایلې څه وي. د یادو مسلو په هکله به په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو سید رحمان سالار او د سیاسي چارو شنند شیخ عبدالکریم عابدي نظرونه درته وړاندې سي. لیویلند شاندمی ورسته بیرترا گرزو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کې مو یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث د شاغلی سید رحمان سالار څخه په پښتني سره پیلو. د پوتین لخوا د دونستیک او د لوهانسیک د سیمو د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو له اقدام وروسته چې د اوکراین او انډیبالان لخوا یې له سخت غبرګون او د یمن، وینزویلا او ځینو نورو هیوادونو لخوا له هرکلۍ سره مخامخ شوه، نړۍ د یو بل جنګ په درشل کې ولاړه ده. او که جنګ ونه سي او کوم پراخ او ملامتونکي بندیزونه چې د اوکراین دولت یې د روسیې په خلاف د ملي کېدو غوښتونکی دی، که دغه اقدام تر سره سي، تاسو د دې مسلې راتلونکی څرنګه چاچوئ؟ او سالار صاحب، ستاسو په نظر حق له چا سره دی؟ په دې مسله کې امریکا څومره ګرمه ګڼئ او د هواری لاره یې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې ستاسو درنو همکارانو او ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه درناوی نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به خوشحاله او نیکمرغه ژوند ولري. د دغه موضوع په اړه که موږ وګورو، په نړۍ کې د امریکا او د زبر ځواکونو مداخلات تل د جګړو لاملونه دي. لوی هیوادونه همیشه خپلې ګټې په دې کې ویني چې د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلې جوړې کړي، د خپل خواخې نظامونه پکې رامنځته کړي، او د هغوی نه د اقتصادي او سیاسي او د عطا نظامي اوزار په توګه د ځان په ګټه استفاده وکړي. که وګورو امریکا د سیمې نه ډېره لرې پروت یو هیواد دی چې د هیوادونو په ځانګړې توګه د آسیایي هیوادونو چې اقتصادونه یې نسبتا اروپایي یا نورو هیوادونو ته ښه نه دي، کمزوري دي. دوی د دغې کمزورۍ نه په ناسمې استفادې سره غواړي چې په مختلفو پلمو سره مداخلې وکړي، کړي هم دي. او د دغو مداخلو او د دغو ځانغوښتنو په نتیجه کې ډېرو هیوادونو خپله خپلواکي او استقلالیت له لاسه ورکړی، ځینې ټوټې شوي دي، ویشل شوي دي. لکه اوس چې موږ تاسو وینو چې د اوکراین موضوع دا چې د روسیې ولسمشر یا د روسیې د حکومت لخوا د دوی نه د ځینو هغو سیمو د خپلواکو هیوادونو پر نوم باندې په رسمیت پیژندل دي چې هغه د څه وخت راهیسې د اوکراین د مرکزي حکومت نه ځان د خپلواکۍ دپاره هلې ځلې کړي دي او ځانونه یې خپلواک نومولي دي. د دې ټولې جرړه او رشته چې ده په پردیو مداخلاتو کې ده. او په دې کې موږ مخکې وویل چې د امریکا د ځان غوښتنې او ګټې غوښتنې د دې سبب شوې ده چې په هیوادونو کې مشکلات جوړ کړي او د چا خبره اوبه خړې کړي او کابان پکې ونیسي.
مننه. اوس به راسو شیخ عبدالکریم عابدي صاحب ته. عابدي صاحب، ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟ تاسو د اوکراین او د روسیې په شخړه کې حق له چا سره ګڼئ؟ او ستاسو په نظر د هواری لاره څه ده؟ او امریکا او لویدیځ هیوادونه په دې مسله کې څومره ګرم ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې مسئلې راتلونکې زما په نظر داسې ده چې اوس امریکا او اروپایي هیوادونه اوکراین د روسیې په ضد پاروي، خو امریکا او غربي هیوادونه تل شودلی چې د باور او تکیه ور نه دي. نو په پای کې اروپایي اتحادیه او امریکا بے له شکه اوکراین د روسیې په وړاندې یوازې پرېږدي او کوشش کوي چې په اوکراین باندې د برید لپاره روسیه وهڅوي، تر څو له دې لارې د روسیې د مهارولو او په هغه باندې د بندیز د لګولو لپاره یو نړیوال وحدت نظر رامنځته کړي. ځکه د اروپایي هیوادونو او د امریکا اصلي هدف له اوکراین څخه دفاع نه ده، بلکې غواړي روسیه یوې فرسایشي یا اوږد مهال جګړه کې ښکیل کړي، چې په دې سره هم د اوکراین ټول بې خپناوي له منځه به ولاړ سي او هم روسیه په یوه اوږدمهاله جګړه کې ښکیلېږي او له زورتیا سره مخامخ کیږي. د اوکراین په بحران کې بې له شکه امریکا او د اوکراین لویدیځپاله او غربګرا حکومت ملامت دي، ځکه چې د اوکراین غربګرا حکومت په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده چې روسیه په خپلو سرحداتو کې د ناتو د ځواکونو ځای پر ځای کېده ځان ته یوه جدي تهدید بولي. او دا بحران د ناتو د بلاک د زیاته غوښتنې او د روسیې د امنیت د ګواښولو له امله رامنځته شوی دی. نو د دې اساس په نظر د روسیې عکس العمل یوه طبیعي عکس العمل بللای شو. د اوکراین د بحران د حل لارې لپاره باید چې ووایو د اروپایي هیوادونو او امریکا د لاسوهنو پرته د اوکراین او د روسیې ترمنځ په یوه رغنده فضا او د سیمې د هیوادونو په منځګړیتوب سره خبرې اترې دي.
مننه. تر یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کو له ښاغلی سید رحمان سالار صاحب څخه په پوښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکو. سالار صاحب، له یوې خوا په نړۍ کې د تیلو بیه ډیره لوړه سوې او نړۍ د انرژۍ له بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا روسیه د نړۍ د انرژۍ یو لوی تامینونکی هیواد دی او هر ډول جنگ یا بندیزونه نړۍ له سختو ستونزو سره مخامخولی سي. دا په داسې حال کې دی چې سیمه په تېره بیا افغانستان لا د مخه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دی. سالار صاحب، ستاسو په خیال دغه بحران په افغانستان باندې به څه اثرات ولري؟
بله موضوع دا ده چې کراشو دې ته چې دغه جګړې که پیښیږي د هیوادونو دپاره څومره ستونزې رامنځته کولی شي، په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو د اوکراین چې کوم ګاونډي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه که بیا راشو، په خاصه توګه افغانستان باندې چې یو غریب او بېوزله هیواد دی چې تازه د اشغال د منګولو نه آزاد شوی دی او یو ځوان او نوی حکومت پکې رامنځته شوی دی چې لا اوس هم په بېلابېلو برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. هغه متل دی وایي چې کله دوه غوایان یا دوه حیوانات سره په جګړه شي نو پښو لاندې د دوی څه نباتات چې وي یا نور شیان وي هغه له منځه ځي، هغه ختمیږي، زیان یې هغې ته رسیږي. نو اوس هم که داسې پیښه وشي چې د اوکراین د یا د اوکراین پر سر باندې د امریکې او د روسیې جګړه رامنځته کیږي، دا به ډېره خطرناکې پایلې ولري، هم د نړۍ دپاره، هم د افغانستان دپاره، او ځکه چې دا زوراور هیوادونه دي او دا په دې یوه درېیمې نړیوالې جګړې خطر له ځان سره ولري. او په افغانستان باندې بدې اغیزې ځکه ډېرې کېدای شي چې دا اوس وینو چې د نړۍ بېلابېل هیوادونه او ملګرو ملتونه یا ډېری نړیوال خیریه بنسټونه د افغانستان سره په بېلابېلو ولایتونو کې د بېوزلو خلکو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده، د حکومت سره هم د نړیوالو لخوا په دغه برخه کې مرستې شوې دي او روانې دي کیږي. نو دغه مرستو توجه به بلې خوا ته واوړي، د دغه جګړې په نتیجه کې به ښایي په اوکراین او په نورو هیوادونو کې هم د بېوزلۍ کچه زیاته شي او دغه توجه به د خلکو کمه شي افغانستان ته.
مننه. عبیدی صاحب، تاسو د دې مسله پاک له څه نظر لرئ؟ ستاسو په نظر د روسیې او د اوکراین ترمنځ کومې روانې شخړې چې دي، د دې اثرات به په افغانستان باندې څه وي؟
البته د اوکراین او د روسیې شخړه په مستقیمه توګه په افغانستان باندې کېدای شي چې اثر پر نه باسي خو په ټوله زتوګه د افغانستان د بحران حل خپل نړیوال قدرتونو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یوالي او همغږي ته اړتیا لري. د اوکراین پر سر د روسیه او د لویدیځو شخړې کولای شي په سیمه او په تیاره بیا په افغانستان کې یو ځل بیا د لویو هیوادونو ترمنځ د ګټو او د منافعو یو ډول ټکر رامنځته کړي او افغانستان یو ځل بیا د لویو هیوادونو د سیالیو په ډګر بدل کړي. نو له دې پلوه دا شخړه به د افغانستان په بحران باندې هم ناوړه اثرات کولای شي چې پرې باسي.
مننه. عزتمن اوریدونکو، د تهران له راډیو مو د اوکراین او د روسیې ترمنځ د شخړې او د هغه د اثراتو په هکله د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلی سید رحمان سالار او شیخ عبدالکریم عابدین نظرونه واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
مونږ تهران ریډیو نه تاسو ته مخاطب بخنه غواړم. زمونږ همکار د یوکرین او روسیې د پمنس کې کوم بحران رامنځته شوی دا په اړه له دغو کار محترم کار پیژندو سره وغږېد. نو اوس هم د وروستۍ برخه کې د دې خپرونې نننیو ورځپاڼو ته یو کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې و منی عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درنه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخ پاتې شونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مهم مطالب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی وینا راخیستې ده چې د طبیعي ګازو د صدرونکو هیوادونو د اتحادیې جی ای سی ایف د مشرانو په غونډې کې کړې ده. ویلي دي چې د کورونا نه پاس طبیعي ګاز د نړۍ د اقتصاد په خدمت کې دی. د ایران ولسمشر دغه غونډې په شپږمه ناسته کې چې په قطر کې ترسره کیږي ویل چې د طبیعي ګازو د صدرونکو هیوادونو د اتحادیې د مشرانو د تازه جوړ شوي سازمان غونډه دا ښایي چې دغه هیوادونه په حقیقت کې د یووالي او د همغږۍ اراده لري او د دغه سازمان غړي غواړي چې د دې اتحادیې هدفونه چې ولنی ستنې په 2001 میلادي کال کې د تهران په نوښت سره کېښودل شوي ده تعقیب کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د قطر د امیر په بلنه دوه ته په سفر تللی دی تر څو د دواړو اړخیزو اړیکو د پراختیا ترڅنګ د طبیعي ګازو د صدرونکو هیوادونو د اتحادیې د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. سید ابراهیم رئیسی پرون قطر ته د خپل سفر په دوران کې د ایران او د قطر د اقتصادي فعالانو او سوداګرانو سره په تخصصي ناسته کې ویل د ایران بهرنی سیاست له ګاونډیانو سره د اړیکو په پراختیا باندې ولاړ دی او باوري چې په ګاونډیو هیوادونو کې ډیر ظرفیت نشته چې باید ترې ګټه واخیستل شي. ولسمشر د قطر تاجرانو ته په خطاب کې ویل په ایران کې د پانګونې زمینه موجوده ده او دغه پانګونه هم د دواړو هیوادونو د مسؤلانو د توجه وړ ګرځېدلې ده. له ګاونډیانو د سیمې او ملګرو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت د بهرني سیاست وړومبیتوب اعلان شوی دی. دغه ورځپاڼه بیا لیکي چې ګارډین ورځپاڼې د برېټانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ میلیبینډ څرګندونې خپرې کړې دي چې وایي لویدیځ د قحطۍ د سیاست پر تعمیلولو افغانستان او د دې هیواد شهرت له ورانونکي زیانونو سره مخامخ کړی دی.
اغلی ډیوډ میلی بینډ چې دا مهال د ژغورنې د نړیوالې کمیټې اجرایي مشر دی، ورځپاڼې ته د پیغور په بڼه ویلي دي کمو غوښتي وو چې یو ناکامه دولت جوړ کړو تر هغې پالیسۍ چې اوس یې لرو بل هیڅ بهتره پالیسي نه شو موندلی. ډیوډ میلی بینډ د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د امریکا له ولسمشر او نړیوال بانک څخه یې غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه دې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم آزاده کړي.
عزیزانو دا هم کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپانه نن په خپل لومړي مخ کې ولیکل ساړه جګړه ګرمه شوه، امریکا ته د روسیې سخت گزار، پوتین د اوکراین د دوو آزادو سیمو مسله په رسمیت وپیژنده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې ماسکو د دونسک او لوهانسک خپلواکۍ په رسمیت پیژندلې ده او په کرملین معنی کې د دغو جمهوریتونو له مشرانو سره د دوستۍ او د ملګرتیا تړونونه لاسلیک کړي دي. د اوکراین د دونسک او لوهانسک جمهوریتونو مشرانو د روسیې له ولسمشر پوتین څخه غوښتي وو چې دغه سیمې د خپلواکه جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژني. عزیزانو، تېره اونۍ د روسیې ولسي جرګې یعنی دوما ولسمشر پوتین ته په یو لیک استولو سره له هغې غوښتي وو چې له اوکراین څخه د دونباس د بیلتون غواړو خپلواکۍ هم په رسمیت وپیژني. د تیرو څو اونیو بدلونونو او د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالو او د نښتو زیاتېدا چې د دونباس په نوم پیژندل کیږي د دغه سیمې په اکله د بنیادي بدلون د رامنځته کېدا احتمال زیات کړی وو. د روسیې او د دونسک او لوهانسک سیمو ترمنځ پراخو تاریخي، کلتوري، ژبني او اقتصادي پیوندونو ته په پام سره ماسکو د اوکراین د یو د پوځ د یرغل په وړاندې د دغو سیمو ملاتړ وکړ.
خواګوردن کوز به د کابل چاو د مسیر ورځپاڼې ځینې سرټکي له تاسو سره شریک کړو چې له انټرنیټ څخه مو راخیستې دي. د سپتمبر د پیښې قربانیانو کورنیوای افغانان په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي. د دغه کورنۍ ځینو استازو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د افغانستان پر خلکو مستقیمه ادعا نه لري، نه د بایډن حکومت ته پکار نه ده چې د ملکي افغانانو په شتمنیو تصرف وکړي. د افغانستان دغه خاریزو ویل افغانستان په خپله په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ قرباني ده او د دې جدي اړتیا ده چې له دوی سره مرستې وشي. د قربانیانو کورنۍ نیوکه کوي چې د پیښې اصلي مسؤلین چې عربان دي امریکا حکومت ورسره دوستانه اړیکې پالي، خو برعکس د بېوزله افغانانو پر وړاندې بیا داسې غیر عادلانه اقدام کوي او شتمنۍ ویشي. بلې خوا تر دې دمه له امریکایي محکمې د جو بایډن د هغه فرمان پړه پرېکړه نه ده کړې چې د افغانانو 1 میلیارد ډالر شتمنۍ په دوو برخو ویشلې ده. د بایډن دغه پرېکړه هره ورځ له نورو توندو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. او په افغانستان کې بشر دوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 1.5 سلنه لوړه شوی دی. د نړیوال سره صلیب کمیټې مطبوعاتي برخې په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې لوږه، بېوزلي او کنډوالۍ افغان ځوروي او د اړمنو کسانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. سرچینې وایي چې دمګړی بشر دوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 1.5 سلنه ډیروالی راغلی دی. یاد ادارې زیاته کړې ده چې په افغانستان کې همدا اوس شاوخوا 3.4 میلیونه کسان بشر دوستانه لومړنیو مرستو ته زیات ضرورت لري چې له دې سره د دې شمیرې د لا لوړېدا امکان هم شته. تر دې وړاندې نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې کچې په ډېرېدا اندېښنه څرګنده کړې وه او له نړیوالو د مرستې غوښتنه هم کړې وه.
عزیزانو دا هم اشت صوب رسپانه ده چې په خپل خبرونو کې نن دغه موضوع په سر کې راوستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی استازی د بورا لاینز د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره ولیدل. په دې لیدنه کې د دواړو لوریو د افغانانو اقتصادي ستونزو پر هواری ټینګار شوی. دغه لیدنه سه شنبه د کپ په دریامه شوې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازوالۍ دفتر یا یونامه ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانانو د حقوقو پر ساتنې او د هیواد اقتصادي ستونزو د هوارولو په اړه خبرې اترې شوې دي. دیبورا لاینز له امیر خان متقی سره ښونځیو ته د نجونو او هلکانو د بیرته ستنېدو د چمتووالي په اړه هم غږېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خپرو شویو شمیرنو له مخې 24.4% افغانان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله بیرنیو بشر دوستانه مرستو ته ځانګړي اړتیا لري.
خوږو اوریدونکو، اوس به نیویارک ورځپاڼې ځینې سرټکي له تاسو سره شریک کړو. له امریکا خبرېدونکي نیویارک ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک یې دا دی: طالبان د واک له واقعیتونو سره مخ دي. په نیویارک کې د خپره شوې لیکنې په وینا، طالبان واک ته د بیا رسېدا لپاره دوی لسیزې وجنګېدل، خو د یوه نوي پیل لپاره یې ژمنې او داخلي اختلافات او بهرني مخالفتونو سره په ټکر کې دي. دغه ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
له محترمې فاطمی خور او صادق حسین صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو. هیله ده چې زموږ دا نننی پروګرامونه مو خوښ شوي. نو په دې سره زموږ نننی خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خپرونه پورې مو پاولوی او مهربان خدای سپارو.